ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتیني ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو تر اوریدونکو سلامونه او مازیګر مو په خیر. نن دوشنبه د 1403 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای له 9 نیټې سره سمون خوري. زه اتبالله خوګنه یم او د اوس مهال په خبري ټولګه کې ستاسي د قربتوب ویاړ لرم. دوستانو د نن ورځې په یو ساعت خبرونه کې به لومړی د ایران سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. له هغې وروسته به زموږ همکاران درته د وبخې په هغې سره به وروسته به موږ درته د لبنان په وړاندې د سوهنیست رژیم د هر ډول تیریو په وړاندې د ایران خبرداري تر عنوان لاندې سیاسي تفسیره ولرو. دغه راز به درته زموږ همکاران د ایران او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړي او د نن ورځې وروستۍ خبرونه چې زموږ همکاران به درته وړاندې کړي هغه د هر کله راشه پروګرام دی چې ستاسې په زړه پورې لیکونه او غږیز پیغامونه پکې ځای په ځای شوي دي او هغه به هم خپره شي. هیله ده چې د نن ورځې ټول پروګرامونه راسره تر پایه واورئ او ستاسې د علاقې وړ وګرځېږي. تهران راډیو ون زموږ د ټویټر ادرس دی، همدارس تهران راډیو ون په ټیلیګرام کې هم موږ پیدا کولای شئ. آی آر آی بی پښتو د مو په فیسبوک کې ادرس دی، هلته مو تعقیبولای شئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران له نیو ولسمشر مسعود پیزشکیان سره د لیدو لیوالتیا ښودلې. ایران وایي د سوهنیستي جنایتونو پراختیا د سیمې او نړۍ سولې او امنیت ته ستر ګواښ دی. د افغانستان سرپرست حکومت لوړ پوړو چارواکي ایران ته رارسېدلي دي. او د پاکستان په کورمک کې د نښتو په پایله کې نږدې 200 وطنو ته مرګ ژوبله اوښتي. اوس هم بشپړ خبرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هیله څرګنده کړې چې د ایران له نوي ولسمشر مسعود پیزشکیان سره وویني. ایران نن دوشنبه په خپل راپور کې ویلي د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي چې په غازان کې د بریکس غړو هی سره مشریزه کې د ایران نوي ولسمشر ته د ګډون بلنه ورکړل شوې او زیاته کړې چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سترګې په لاره دی چې د مسعود پیزشکیان سره وبینی. تر دې وړاندې د جولای په اتمه د روسیې ولسمشر خپل ایراني سیال ته د ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې په ټاکنو کې د بریا له امله مبارکي هم ورکړې وه. په دغه ټلیفوني خبرو کې هغلی پیزشکیان هم له خپل روسي سیال سره په غازان کې د بریکس د غونډې په څنډه کې د تهران او مسکو ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو د مسودې د لاسلیک کولو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ. روسیا چې په 2023 کال کې د بریکس ګروپ د رئیس مشري پر غاړه لري د اکتوبر په 22 تر 23 کې به په غازان ښار کې د دې ډلې د سرمشریزي د غونډې کوربتوب وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت د روان میلادي کال له پیل څخه له دغه ډلې سره یو ځای شوی دی. بریکس د یوې ډلې نوم دی چې مشري د مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو لخوا ترسره کیږي چې د 1990 لسیزې په نیمایي کې د امریکا د یو اړخیز کړنو له امله د برازیل، روسیې، هند، چین او سویلي افریقا د انګلیسي نومونو د ابتکاراتو په یو ځای کولو سره رامنځته شو. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو سرپرست وزیر په غزه ترډنګ کې د فلسطینیانو په خلاف د سوهنیستي رژیم د جنایتونو زیاتیدل او پراختیا د سیمې او نړۍ د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ وباله. د ایران خبری آژانس نن دوشنبه خبر ورکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو سرپرست وزیر علي باخری کینی د کیوبا د بهرنی چارو وزارت مرستیال الویردور یګز پردوما سره په تهران کې د لیدنې پر مهال د غزه د وضعیت او د سوهنیستي رژیم له لوري د فلسطین وګړو پر وړاندې د جنایتونو د دوام مخنیوي د نړۍ د انسانانو لپاره تر ټولو مهم مسأله بللې ده. نوموړي زیاته کړې د دغه جنایتونو دوام زیاتوالی او پراخوالی د جنګي جنایتونو او بشریت ضد جنایتونو ښکاره بېلګه ده او موږ مسؤلیت لرو چې د دغه جنایتونو د مخنیوي لپاره لا زیاتې جدي هڅې وکړو. په دغه کتنه کې د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ایران د نوي ولسمشر مسعود پیزشکیان د لوړې په مراسمو کې د کیوبا د لوړ رتبه هیئت د ګډون هرکلی وکړ او د ایران د اسلامي جمهوریت د کیوبا ترمنځ په همکارۍ په تیره بیا د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو په پراختیایي ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د کیوبا د بهرنی چارو وزارت مرستیال د ایران د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د کیوبا د لومړي وزیر له ګډون خبر ورکړ او دای د هوانا او تهران ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د کیوبا د لیوالتیا او هڅو ثبوت وښوده. د کیوبا بهرنی چارو وزارت مرستیال د فلسطین د خلکو له حقونو څخه د خپل هیواد د ملاتړ خبر هم ورکړ. هغه زیاته کړه د فلسطینیانو په خلاف د اسرائیلو له نسل وژنې سره مبارزه کې د کیوبا بهرنی سیاست د درېم هیواد په توګه د هغه هیوادونو په ډله کې شامل او بدل چې غواړي په نړیواله محکمه کې د سوهنیستي رژیم د جنایتونو تعقیب ترسره او سره ورته چلند ترسره شي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان په وینزویلا کې د خلکو په پراخه ګډون سره د ټاکنو ترسره کیدل په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ د بنسټیز کېدو نښه بللې ده. د وینزویلا ولسمشریز ټاکنې پرون یک شنبه ترسره شوې او نیکلاس مادورو د 1.2% رایو په ګټلو بریالی شو. د ایرنا د راپور له مخې په دې اړه د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزارت ویان نصر کینانی چافی د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د یو پیغام له لارې د وینزویلا ټاکنو کې د نیکلاس مادورو بریلیتوب او بریلیو ټاکنو تر سره کېدو له امره د مبارکۍ په ویلو سره ویلي دي چې د هیوادونو بنسټونو او سازمانونو د سلګونو نړیوالو څارونکو تر څارنې لاندې د خلکو په پراخه ګډون سره د دغه هیواد ټاکنې تر سره کېدل د ډیموکراتیک بهیر د بنسټیز کېدو خود نه کوي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویم زیاته کړې د ایران اسلامي جمهوریت د ملي پراختیا پروګرامونه د پراختیا د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا لپاره د وینزویلا له جمهوریت سره خپل ملاتړ او پیوستون یو ځل بیا تازه کوي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په درې ورځني رسمي سفر ایران ته راغلی دی او دلته به د دغه هیواد د نوي ولسمشر د لوړ په مراسمو کې ګډون وکړي. د طالبانو مرستیال ویان مولا حمدالله فطرت وایي د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر نن د لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ تهران ته سفر کړی دی. په دې اړه فضل غنی حقمل راپور را لېږلی.
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په درې ورځني رسمي سفر ایران ته لاړ او هلته به د هیواد د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان مولا حمدالله فطرت وایي د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ تهران ته سفر وکړ. نوموړی به په دې درې ورځني سفر کې د ایران له نوي ټاکل شوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون تر څنګ د هغه هیواد له یو شمېر نورو چارواکو سره دوه اړخیزې رسمي ناستې ولري. دغه راز به په دې رسمي سفر کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د لا پیاوړتیا په یاد هیواد کې د میشت افغان کډوالو د ستونزو په حل او د همکارۍ په پراختیا خبرې وشي. مولوی عبدالکبیر به همداراز د رسمي سفر په جریان کې د یو شمېر نورو هیوادونو له استازو او مسؤلینو سره هم لیدنې ولري.
د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال محترم مولوی عبدالکبیر صاحب د یو لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ د اسلامي جمهوریت ایران پر لور په سفر روان شو. په دې درې ورځني رسمي سفر کې به د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ایران اسلامي جمهوریت ته نوي ټاکل شوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي او د دې ترڅنګ به د هغه هیواد له نورو مقاماتو سره هم دوه اړخیزې لیدنې کتنې ولري. د دې لیدنو او کتنو پر مهال به د افغانستان اسلامي امارت او ایران اسلامي جمهوریت ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او ترانزیتي اړیکو د لا پراختیا ترڅنګ په یاد هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل او د همکاریو د پیاوړتیا په ارتباط به هم خبرې اترې وشي.
د ایرانی خبری سرچینو د معلوماتو لمخه سبا سه شنبه د ایران د نوی منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړی مراسم تر سره کیږي. ویل کیږي چې د مراسم ته د افغان پلاوی په ګډون له اویا د ډیرو هیوادونو چارواکي او استازي وربلل شوی دی. فضل غنی حقمل، تهران اډیو، کابل.
لا تهران رادیو زموږ غاغوري. د افغانستان د انرژي او بوسر پرس وزیر عبد اللطیف منصور وايي یو چینایي کمپنۍ چمتو ده چې د افغانستان په ختیځ کونړ کې درې لوی بندونه جوړ کړي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې منصور د یک شنبه په ورځ په کابل کې د یو بند جوړونې شرکت له مسؤلینو سره وکتل او پر دې موضوع خبرې کړې دي. بختر دولتي اژانس چې د سرپرست حکومت په واک کې ده وایي چې دغه بندونه به د کونړ ولایت د شال، سایي او سرتاق سیمو کې جوړ شي چې د برېښنا د تولید لپاره به ورڅخه کار واخیستل شي. دغه ادارې د دغه بندونو د جوړولو د تړون تر لاسلیک وخت نه دی اعلان کړی. یوازې دومره ویلي چې د دغه پروژو تفاهم لیک به ژر لاسلیک شي. د طالبانو د انرژي او بوسرپرست وزیر که په افغانستان کې وایي که په افغانستان کې ټول بندونه جوړ شي دغه هیواد به د برېښنا په برخه کې د خپلو اړتیاو د پوره کولو تر څنګ په سیمه کې د انرژي یو صدرونکی هیواد شي. د دې باندې ورته چې تر دې مخکې یو چینایي پانګونکي په افغانستان کې د 40 میلیون ډالرو په ارزښت د لمریزې برېښنا د تولید د پروژې د جوړولو لپاره هم چمتووالی ښودلی و. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وزیر پرون ویلي چې د هغه افغانانو او سوریایي کډوالو د بستر لپاره غونډې ترسره کړي چې جنایي جرمونه لري. دې زیاته کړې چې موږ غواړو د تاوتریخوالي غوښتونکي مجرمین په منظم ډول وباسو. هغې له الماني رسنیو سره په خبره کې ویلي دي چې موږ خپلې سرچینې تر هر څه غوره ګڼو. فدرالي پولیس مکلف دي چې په دې برخه کې عمل وکړي. د جرمني چارواکي داسې مهال د څرګندونې کوي چې د کډوالو د حقونو مدافعین وایي دا ډول تګلارې کولی شي ډېری هغه کسان له ګواښ سره مخ کړي چې د جګړې له امله له خپلو هیوادونو بې ځایه شوي دي. خو د جرمني لومړی وزیر هم تیره اونۍ ویلي ول چې دوی به ډیر ژر د افغان کډوالو د اخراج په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د سرپرست حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن دوشنبه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. ادارې په یو بیان کې ویلي چې د ورښتونو به لږ تر راتلونکي درې ورځو پورې دوام وکړي او خلک باید له دې مسلې خبر شي. پنشیر، لوګر، میدان وردګ، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل او قندهار هغه ولایتونه دي چې ښایي سیلابونه په دې ولایتونو کې زیات شي او ګواښ پیښ کړي. د یادونې وړ ده چې له تېرې یوې میاشتې راسې د ننګرهار او بدخشان په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د سختو طوفانونو او سیلابونو له امله شاوخوا سل تنه مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د پیښو افغانانو ته نه جبرانیدونکي مالي زیانونه هم اړولي دي. د خیبر پختونخوا د پاره چنار په کورمه سیمه کې د خنړیو خطو له عمله 15 ډیر شتنه وجل شوی او یو سر شپک شپته نور ټپین شوی دی. د غنخاتی د پاکستان په شمال لودیش کې د پاره چنار په شیمیشتو سیمو کې له تور 15 ورځو راځي پیل شوی دی. د پاکستان جیو نیوز شبکې د راپور لمخې په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان او افغانستان پولیس ته چیرمه د پاره چنار د کورمه په بیلابیلو سیمو کې د دوه قومونو ترمنځ خنړین خطي شوی چې له عملی د سولې او امنیت فضا اغیزمنه کړی ده. دغه راپور لمخې په پاکستان سن کې شیعه ډلو د تکفیری ځواکونو کوشش او له ترهګرو سره دغه ډلو ملګرتیا اعلان کړي چې د ځمکې او کروندو په سر د شخړو په پلمه شیعه اوسیدونکو په نخښه کوي. مجلس وحدت مسلمین چې د پاکستان یو له پرمختللو شیعه ګوندونو څخه دی د پړچنار خار د حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړه چې تکفیرین د پاکستان د طالب ترهګرو په مرسته شیعهګان وژني او په نخښه کوي. د پړچنار د نن او بهر تګ راتګ باندې د سختو بندیزونو راپورونه هم ورکول شوی دي. د غراز پسیمه کې د ګرځند ټلیفون او انټرنیټ خدمات هم بند شوی دي. د پاکستان شیډل اعلان کړی چې د ورستۍ شخړو تر ټولو زیات قربانیان د پاړچنار شیګان دی او دغه تاریخوالي د زیاتې دولت د تکفیری عناصرو خوځښتونه د باندې مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او قانون نافذونکو چارواکو غیر فعال خبرګوندی د خبرونو پای.
سیاسی تبصره
بیا هم خرغلاس اوس هم پام کړی یوی سیاسی تفسیر ته. د لبنان په وړاندې د اسوهنیست رژیم د هر ډول تیاری په وړاندې د ایران خبرداري ورکړه دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزارت ویان ناصر کینانی په نیوا کې جولان سیمه کې د مجدل شمس د پیخي په پلمه د لبنان په لور د اسوهنیست رژیم د هر ډول نو اقداماتو په وړاندې پک لګه خبرداري ورکړه. کینانی د لبنان د حزب الله بیان ته په اشاره سره دغه هیواد د نن ورځ په چرواکو د دریزونو ته په اشاره سره چې د مجادله شمس په حمله کې د هر ډول رول پر ډول سره وویل په غزه کې لاسو میشتو د لیزي وژنې او د فلسطینی ماشومانو د مرمنو له قتل عام وروسته د اسرائیل د کوم پالنې رژیم د وی سناریو سره د جوړون کې هڅه کوي چې په فلسطین کې د خپل پراخه جنایتونو د عام افکار او نړۍ پام وړوي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان زیاته کړي چې هنس رژیم د مجادله شمس په سیمه کې درامسته شی پیخ په حق له د تفسیری او قضاوت کولو هداقل اخلاقی واک نه لري او نور په خلاف د دغه رژیم اداګان به هم نه اوردل کیږي. کینانی د سوهنیستی رژیم د تیریو په وړاندې د لبنان او سیمې د ثبات او امنیت ملاتړ د نړیوال ټولنې او په تیرې بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دنده بلل او ټینګار کړی چې د سوهنیستی رژیم هر ډول جاهلانه اقدام کولای شي په سیمه کې د بے ثباتۍ نامنۍ او جګړې د پراختیا لپاره را بنسټ جوړ کړی چې په دې صورت کې به دا رژیم د ډول احمقانه چلن د نصرګندو پایلو او عکس العملونو حتمی او اصلي مسؤل وي. د جولای په ویشتمه د شنبه په ورځ د اشغالي سیمې جولان په لوړو کې د مجدل شمس سیمه د توغندیو په وسیله ویشتل شو چې په دغه برید کې دولسنه ووجل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. له دغه برید وروسته رسنیو د سوهینیستي رژیم چارواکو د لبنان حزب الله د دغه حملې عامل وباله، خو حزب الله په یو بیان کې اعلان وکړ چې د مجدل شمس له حملې سره هیڅ تړاو نه لري. ځینې رسنیزو سرچینو هم په نیواکي جولان کې د مجدل شمس د حادثې علت د سوهینیستي رژیم د الوتکو ضد توغندي په ګوته کړي چې د فوټبال په یو لوبغالي کې لګیدلې دي. د روغپداز رژیم سوهینیستي رژیم علي حزب الله لبنان به د لبنان د سوسیالیست ګوند پخوانی مشر ولید جنبلات په دې اړه ویل چې د اسرائیلو د تورونو چې د لبنان د مقاومت لخوا په مجدل شمس باندې توغندي ویشتل شوي دي دروغ دي. جنبلات زیاته کړې د حزب الله د لبنان مقاومت او د لبنان یو برخه د حزب الله په خپلو عملیاتو کې د شخړو او جګړو قوانینو ته درناوی کوي او کله چې اسرائیل له قوانینو سرغړونه کوي جواب ورکوي. د لبنان په پارلمان کې د مقاومت د وفادار ډلې مشر محمد راد ویل د لبنان په خلاف د پراخې جګړې لپاره د نیواګري رژیم هره پریکړه به دغه رژیم د ژوند د ختمېدو نښه وي. د سوهینیستي رژیم چارواکي د خپل عادي تګلارې په څیر هڅه کوي د سیمې له تحولاتو په دروغو د سیمې ناوړه ګټه پورته کړي. سوهینیستي جنایتکار رژیم چې د بشري حقونو په خلاف ورزي او د بیګونه خلکو په وژلو تور ریکارډ لري، دا وخت د مجدل شمس لپیخي د عامه افکارو د غولولو او تیرسلو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. په غزه کې جنگ او د فلسطین ماشومان او ښځو په وژنه کې د سوهینیستي رژیم جنایتونه د صلح پلویانو د کرکې او غبرګونون سبب شوي. یو دغه ناروا رژیم د نړۍ او سیمې د خلکو په منځ کې تر بل هر وخت زیاته کرکه پیدا کړي. د تفسیری پای اوریدونکو له تهران رادیو زموږه غاغوري تاسو خبرونه او تفسیر واوریدو. اوس وخت را رسیدل دی چې زموږه همکاران درته د ایران او نړۍ مطبوعات ته کتنه وکړي. هیله ده چې په دلچسپي سره واوریدل هغه ورسته بس تاسو د خوخي پروګرام هر کله راشه درته وړاندې شي چې په کې تاسو لیکونه او را لګل شوی غږیز پیغامونه زه پرځه شوی دي. تر هغه ورسته بس موږ یو ساعت خبرونه پاتې ورسیږي. الله امر.
روتسپانو ته کتنه
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو رسپانو ته د کتنې له یوې بلې خبرونې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علي اصغر عبدي سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو. له معمول سره سم لومړی به د ایران د اسلامي جمهوریت ورسپانې او له هغه وروسته به د افغانستان ورسپانو ته یوه کتنه وکړو په دې هیله چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړي. له یوې دمې نه وروسته راګرځو ستاسو خدمت ته. خو پارس ټوډی ډاټ آی آر سلیش پی ایس زموږ د ویبپاڼې درکه او پښتو نهنی وی آر یاهو ډاټ کام هم زموږ د ایمیل آدرس دی.
ګلونو اوریدونکو زه هم په خپل وار سره تاسو ته سلامونه نیکي هیلي وړاندې کوم. لکه څنګه چې اغلې فاطمه ویل، لومړی به لاړ شو د ایران د اسلامي جمهوریت ورسپانې ته، په سر کې به هم راسو د کیهان ورسپانې ته. اغلې فاطمه کیهان ورسپانه په یوې ډېرې جنجالي مسلې باندې لیکنه کړې ده. تاسو پوهیږئ چې په تېرو ورځو کې د نیواکي جولان پاس کوسیمو کې یو مشکوک حمله وسوه چې پکښې د سوریې لسکونو عامو وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه برید د فوټبال د لوبې په میدان سوی دی. اوس اسرائیل رژیم د دې برید پړه د لبنان د حزب الله غورځنګ په غاړه ور اچوي، خو حزب الله غورځنګ د سوریې په وګړو د برید تور رد کړی دی، ځکه چې د هغوی په منځ کې هیڅ دښمني نسته او په تاریخ کې هم داسې کوم پیښه نه ده سوې چې حزب الله غورځنګ دې په عام وګړو برید کړی وي. همداشان حزب الله غورځنګ ویلی دی چې جنگ یې له اسرائیل رژیم سره دی نه د سوریې له خلکو سره. په همدې اړه د کیهان ورځپاڼه هم یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی په نیواکي جولان باندې په برید کې د اسرائیل محاسباتي تیروتنه. دغه ورځپاڼه لیکي چې اصلا سیونیس رژیم د حزب الله د غورځنګ د یوې بی پیلوټې الوتکې د ویشتلو لپاره توغندۍ توغولی و چې هغه په نیواکي جولان کې په عامو خلکو پرېوته او دو څلوېښت کسان ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو اوس د خپل حیثیت د ساتلو لپاره د فوټبال په میدان باندې د برید تور په حزب الله غورځنګ وراچوي. د کیهان په وینا د سوریې د جولان سیمه چې د اسرائیل د رژیم په اشغال کې ده اکثره پکښې مسلمانان او د سوریې وګړي اوسېږي او په نشه سوې سیمه هم مجد الشمس نومیږي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې اسرائیلي چارواکي په حزب الله غورځنګ تور لګوي، لیکن د اسرائیل هیوم په نامه سیونیستي ورځپاڼه هم د دې برید مسؤول اسرائیل بولي او وایي چې دا د سیونیس رژیم د هوایي دفاع د توغندۍ د تېروتنې په نتیجه کې ترسره سوی دی. وړاندې په مطلب کې راغلی دی چې که حزب الله غورځنګ د عامو خلکو د وژلو اراده درلودی، په تیرو څو میاشتو کې او یا حتی له اسرائیل رژیم سره د مخکنیو کلونو په جګړو کې به په عامو وګړو برید کړی وای، لیکن حزب الله هیڅ کله یو مورد کې هم په عامو وګړو برید نه دی کړی. لیکن په مقابل لوري کې اسرائیل رژیم یوازې په تیرو څو میاشتو کې له 15,000 څخه زیات ماشومان شهیدان کړي دي. کیهان لیکي چې د کارپوهانو له نظره دا برید مشکوک دی، ځکه چې دې برید پر مهال په نیواکي جولان کې دفاعي سیسټمونه او د خطر ټالۍ هم فعاله سوي نه دي او داسې ښکاري چې اسرائیل رژیم له دغه برید څخه په کار اخیستلو سره په حزب الله غورځنګ باندې د فشار د راوستلو په لټه کې دی.
عبیدی صاحب، دا هم د ایران جامع جمع ورځپاڼه ده چې په بیلابیلو مسایلو باندې بحث کړی دی. دغه ورځپاڼه په غزه کې د صهیونیستي رژیم د اوږدمهالو عملیاتونو او د لسګونو زرو بمونو کارولو ته په اشارې سره دا پوښتنه مطرح کوي چې په غزه کې د حماس د غورځنګ د تونلونو یعنی سورنګانو برخلیک څه شوی دی. د مطلب عنوان دی په غزه کې د صهیونیستي رژیم د احمقانه پلانونو ماته. وړاندې راغلی چې د حماس ټنلونه لا په خپل ځای کې دي او په اوبو سره د هغوی د ډوبولو طرحې هم ناکامه شوې، ځکه چې که په اوبو سره دغه ټنلونه ډوب شوی وای په تیرو کلونو کې د بارانونو او سختو ورښتونو په خاطر به ډوب شوی وای، لیکن حماس دا ټنلونه داسې جوړ کړي دي چې د اوبو د ایستلو لپاره هم لارې چارې په نظر کې نیولې دي. جامع جمع ورځپاڼه په یو بل مطلب کې بیا لیکي چې انټرنیټي هیکرانو د پاریس په المپیک کې د صهیونیستي رژیم د استازو اصلي هویت اشوا کړي او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي. د ورځپاڼې په وینا دغه هیکران چې زیوس ډله نومیږي د صهیونیستي رژیم د ورزشکارانو ټوله هویتي اسناد، شخصي انځورونه او په پوځ کې د هغوی د حضور پورې اړوند معلومات خپاره کړي دي. د غورسپانه همدا شان یو بل مطلب کې د امریکا د کانګرس د یو استازي وینا ته انعکاس ورکړی چې ویلی دی موږ په نورو هیوادونو باندې د بندیز په لګولو سره په خپلو پښو باندې مو ډزې کړي دي او د ځان د ودې په وړاندې مو خنډونه رامنځته کړي دي. جامع جمع همدا شان لیکي چې د امریکا ایزنهاور نومې جنګي بیړۍ سیمې ته راغلې ده، لیکن د یمن د انصار الله غورځنګ د ویرې سور سمندر ته ورنږدې کېدای نه شي. که ستاسو خوښه وي دلته یوه دمه به وکړو او بیا به راز شو اوریدونکو حضور ته.
قدرمنه اوریدونکو، ورځپاڼې ته د کتنې د خپرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو www.parsday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او پښتو نه نیوی ات یاهو ډاټ کام مو هم ایمیل ادرس دی. اغلې فاطمې، دغه د اطلاعات د ورځپاڼې یو شمېر سرټکي که ستاسو خوښه وي اوریدونکو سره به شریک کړو او بیا به که خدای کوله ولاړ سو د افغانستان د مطبوعاتو اطلاعات و رسپانی دا ایران د اسلامی جمهوریت د استخباراتو د وزیر اسماعیل خطیب پاواله لیکي چې ایران ته د داعشیانو د ننوتلو مخه نیول سوی ده، خو نور وړاندې یې زیات جزیات نه دي ورکړي. همداشان یو بل سرټکی کې اطلاعات و رسپانی چې ورکړی دی، خبرداری د اسرائیل او لبنان ترمنځ نښتې په یوه سرتاسري جګړه باندې بدلیدونکې ده. او فرانسه په اولمپیک کې د فلسطین د بیرغ در پیدو اجازه نه ورکوي، حال دا چې لس فلسطینی ورزشکاران هم سیالیو کې ونډه اخیستې ده. دا د اطلاعات د ورځپاڼې ځینې مهمې سرټکي.
نو که ستاسو خوښه وي زو د کابل خواته او د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې به اشتې صوب ورځپاڼه راخلو، چې دغه ورځپاڼه په یو مطلب کې دا پوښتنه مطرح کړې ده چې د طالبانو سرپرست حکومت ولې د داعش لشتونه انکار کوي. په مطلب کې راغلی دی چې په داسې حال کې چې طالبان په عمل کې د داعش ګواښ ډیر جدي نه ګڼي، په تبلیغاتو کې داسې ښکاره کوي چې دا ډله په افغانستان کې هیڅ فزیکي حضور نه لري او باید په دې تړاو اندېښنه ونه شي. په دې وروستیو کې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د داعش په څیر ترهګري ډېرې حضور نه لري، او دا رسنۍ دي چې په سیاسي او پلان شویو تبلیغاتو سره د طالبانو سرپرست حکومت د مخالفو ډلو د فعالیتونو خبرونه خپروي. اشته صوب زیاتوي چې د طالبانو دا ادعا چې داعش په افغانستان کې حضور نه لري ان په خپله د دې ډلې غړي هم نشي قانع کولی. مخالفین خو پر ځای پرېږده چې په اسانۍ سره د طالبانو د تبلیغاتو تر اغېز لاندې نه راځي. داعش د طالبانو یوه جدي کمزوري ده. طالبان په عمل کې داعش ویني او له دې ډلې ډېر ډارېږي، خو په ظاهره په لوړ باور سره داسې تبلیغات کوي چې ګواکې هیڅ د اندېښنې وړ خبره نشته. مخکنی حکومت هم دروغ خپرول څو ټول باور وکړي چې طالبان خپله وروستۍ سا اخلي، خو موږ په پای کې ولیدل چې څه پیښ وشول. د داعش په وړاندې د طالبانو جګړه د طالبانو په وړاندې د تېر حکومت د جګړې پرتله ډېره ستونزمنه او له ننګونو ډکه ده. ورځپاڼه وړاندې ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د راپور له مخې داعش په طالبانو کې ژور نفوذ لري. دا هغه څه دي چې طالبان یې هیڅکله نه غواړي ومني او سخته هڅه کوي چې خپلې لیکې له داعشه پاکې کړي، چې په دې کار کې به ډیر بریالی نه شي.
ښاغلی فاطمی، یو اطلاعات ورځپاڼه پاته ده، دا به ووایو او بیا به له ګرانو اوریدونکو سره خدای پاماني وکړو. اطلاعات روز ورځپاڼه بیا د افغانستان په لیرې پرتو سیمه کې د تعلیم د کمزورتیا په هکله یو مطلب خپور کړی دی او د کندهار ولایت یې د یوې بېلګې په توګه څېړلی دی. دغه ورځپاڼه لیکي چې د کندهار په لیرې پرتو سیمو کې عام خلک شکایت کوي چې په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو نشتوالی د دوی ماشومان له زده کړو زړه توري کړي او ډېر کله ماشومان د ښوونکو له لوري وهل او ډبول کېږي. د ورځپاڼې له راپور سره سم دوی زیاتوي چې د طالبان له لوري د مسلکي ښوونکو پر ځای د غیر مسلکي ښوونکو ګمارل کېدل بې غوري او عصري زده کړو ته د دغه ډلې نه پاملرنه د دې لامل سوی چې اولادونه یې یوازې ښوونځیو مدرسو ته تګ راتګ وکړي او نور هیڅ هم زده نه کړي. وړاندې په مطلب کې راغلی دی چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد زمان اطلاعات ورځپاڼې ته ویلي دي دغلته په دولتي ښوونځیو او مدرسو کې ماشومان وهل او ډبول کېږي او له امله یې عام وګړي زړه نه ښه کوي تر څو په خپلو ماشومانو زده کړې وکړي. نوموړي زیاتوي له دې وړاندې یې دوو زامنو د پنجوایي په دولتي ښوونځیو او مدرسې کې زده کړې کولې، خو په وینا یې اوس له تعلیم څخه منع کړې او پر کور یې کښېنولې دي.
ډیرو ساتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری سه.
کله راشه
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نومې په نومونو کې سبحان دی. د هر کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو ته لمینې ډک سلامونه. دا دیز فاطمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ستاسو لخوا پر رسیدلو لیکونو او غږیزو پیغامونو سره دغه پروګرام یعنی هر کله راشه پروګرام پیل کړو. قدرمن اوریدونکو ستاسو لپاره هم د سلامتیا او د روغتیا هیله
کوم. ان شاء الله چې همداسي پوي اغلی فاطمی زه هم تاسو ته او د تهران رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم.
مننه.
د دوستانو د روغتیا او سوکالتیا په هیله د پروګرام په سر کې به له تهران رادیو په تیر بیا هر کله راشه پروګرام سره د اړیکو لارې اعلان کړو که دې خوښوي. ګران اوریدونکو د دې کار لپاره تر ټولو اسانه لاره واټس اپ دی، نو نمبر یې د ځان سره نوټ کړئ: 00 91 1 4 5 3 5. یو ځلی به بیا ووایم: 00 91 1 4 5 3 5. له دې نه علاوه موږ ته د ایمیل له لارې هم خپل پیغامونه او لیکنې راستولای سئ چې ایډرس یې دی pashto99@yahoo.com. سپلینګ هم داسې دی: pashto99@yahoo.com. نو ستاسو د لیکونو او خوږو پیغامونو په تمه یو. اوس به راسو لیکونو ته، خو له یوې دمې وروسته.
یو ځل بیا درته هر کله وایم، هم ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې. عبیدی صاحب په سر کې د ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب یوه لیکنه را اخلو چې لیکلی دی: د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام له ویناو څخه: په خدای در کړی روزی قانع واوسه، او څه چې دی په لاس کې دی په اړه یې سوچ کړه. څه چې ترلاسه کولی نشې هیله یې مه کوه، ځکه قانع مړیږي او څوک چې قناعت نه لري مړښت هم نه لري.
به شکه چې همداسې ده.
وایي چې له آخر ته دې برخمن شه، له آخره ته دې برخمن شه. وایي په شتمنۍ کې نشه مه کېږمه، په تنګلاسۍ کې بې صبره کېږمه، تندخویه او سخت زړی کېږمه چې خلک درنه کرکجن وي، او نه هومره نرم خویه او سپک وسه چې پیژندګلو دي ټیټ وبولي. تر ځان لور سره دې لانجې مه کوه، یعنی د لورو سره لانجه مه کوه. پر تر لاس لاندې دې ملنډې مه وهه. په چارو کې له کارپوهانو سره یې شخړه مه کوه، کار یې خپل ور ته وسپاره. په کم عقلو پسې مزه، د هر چا تر لاس لاندې کېږمه. هڅه وکړه چې د هر چا ډاډ او ملاتړ ترلاسه کړې. بیا وایي چې خپل پیټی د بل په اوژو مژده، مخکې تر دې چې پښیمانه شې د کار پیل او پای ښه وسنجوه، د ورننوتو او وتو لارې وپیژنه. وایي زړه دې خپلوان وبوله چې در سره شریک دی، کړه وړه دې خپل پلار وګڼه چې ورپسې روان یې، خپل ځان او نفس دې غلیم وبوله چې مبارزه او جګړه ورسره کوي. ته یې د خپل ځان طبیب کړی یې، او د روغتیا نښې درښوولی دي. ستا دردونه یې درد څرګند کړي، او د رغولو لارې یې درښوولې ده. وګوره چې څنګه پر ځان پام کوي.
اغلی فاطمی، فکر کوم دا لیکنه ډیره اوږده ده. له ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال څخه ډیره ډیره مننه کو.
بله
لیکنه خو ډیره ښه لیکنه ده، واقعا چې هر خبره ډیره مهمه ده. خو زموږ د پروګرام موخې یو څه محدود دی، انشاءالله پاتې برخې به یې که خدای کوله په نورو خپرونو کې خپور کړو. رابسو یوې بلې لیکنې ته چې نعمان فضلي ورور موږ ته راستولی دی، او وایي چې مشتاق احمد یوسفی لیکي، یعنی لیکنه نعمان فضلي ورور موږ ته راستولی، خو په اصل کې لیکنه د احمد یوسفی ده. ښه، وایي: ټول عمر مو په ویر او ډار کې تیر سو، لومړی له مور پلار څخه ویره لرو، بیا له استاد، بیا له مشرانو، بیا له مرګ څخه، او همداسې له مرګ څخه وروسته له حساب و کتاب څخه ویریږو. وایي یو چا ورته وویل: ښځه دې یاده نه کړه. وایي په ځواب کې ورته وویل: هغه مې له ډېرې ویرې نه ونه ښوده. یعنی دومره ځینې ویرېدله چې بیخي نوم وانخسته.
یاره په رښتیا چې ډېره تکړه و. مننه کوو د ګران نعمان فضلي ورور چې یې ویخندولو. دلته به یوه دمه وکړو عابدي صاحب، که ستاسو خوښه وي، او بیا بېرته راځو د قدرمنو اورېدونکو حضور ته.
بالکل مې خوښه ده. قدر من اوریدونکو د هر کله راشه په خپرونه کې مو یو ځل بیا هر کله کو. اغلی فاطمی پویژه چې نن سبا د پاراچنار کې یو څه حالات خراب دي، هلته نښتې روانې دي، او عام خلک تقریبا فکر کوم چې ورستی د مرګ جوبلې عمر 30 کسان ته رسیدلی دي، 30 کسان شهیدان شوي دي د ترهګرو په بریدونو کې، او تر یو حده پورې هم د پاکستان حکومت ګرم بللی سو چې د ترهګرو مخې ورپریشه ده، او د خلکو دفاع نه کوي، او اخوا څخه بیا خلکو ته هم د ځان د دفاع اجازه نه ورکوي. ښه، دا خبرې به پریږدو. رابسو عزیزي سیرت صاحب د یو څو شعرونه موږ ته رسولی دی چې وایي: د سشو ماڼۍ به غواړم په هوا کې د جنت، چې کتلې شمع ښه په شاوخوا کې د جنت، وایي چې کتلی سمه ښه په شاوخوا کې د جنت، لکه قوس قزح ښکلی په درې رنګه دا رقم، دوه بیا رنګونه ګډ دي په رڼا کې د جنت، چې رسیږي 1500 کاله لیرې تر سړي، دومره ډیره خوشبویي ده په هوا کې د جنت، شاید ستا لیمې ونه لري تاب د ورکتو، آینی دي بیا سره په ځلا کې د جنت، خود خیال تر حد می هم وته ده په قول د قران، سړی څوایی نور نو پښکولا کی د جنت، زکه خدای کول سیرته یم اوشته تر دوزخ، مالیدلې د خوبونه په دنیا کی د جنت،
ان شاء الله تعالی چې د ټولو جنت الفردوس نصیب شي. په قلم مبارکت شه شغل سیرت صاحب. عابدي صاحب د شایسته پیښور له حیات آباد نمو ګران اوریدونکي اکبر علي ورور د رحمان بابا یو څو شعرونه مشتره استولی دي، که ستاسو خوښه وي به زه ووایم. وایي چې: په دنیا کې وفادار می پیدا نکړو، په دنیا کې وفادار می پیدا نکړو، چم په چم ګرځم خو یار می پیدا نکړو، وای لک زما د زړه مرهم شه ای بدبخته، بل د ځان په شان بیمار می پیدا نکړو، وای چې ښکلی ډیر دی په دنیا کې ای رحمانه، خو د یار په شان رخسار می پیدا نکړو.
ښه اکبر علي وروره، موږ به دې وفادار ملګری ووسو
انشاءالله.
او مخواشنه کېږه، یو جهان مننه در څخه کوو، او بیا به هم در ته سترګې په لاره یو چې په راتلونکو کې هم موږ ته ښکلي ښکلي مطالب او خپل شعرونه موږ سره شریک کړي. قدرمن اوریدونکو، دلته یوه دمه کوو او بیا راګرځو خپرونې ته، البته ستاسو له غږیزو پیغامونو سره.
یو ځل بیا ارکلی کو قدرمنو اوریدونکو او زوار دواره غږیزو پیغامونو ته. زموږ ګران ورور نور احمد فطرت صاحب د ګیلمن پستاینه کې ډیر ښه شعرونه رالېږلې، راشي چې په ګډه سره واورو.
وی د غیرت ډکې، وی د غیرت من خبرې، وی د غیرت ډکې، وی د غیرت من خبرې، ما چې بکله اورېدې د ګیلمن خبرې څومره په خوند خوند به پر هره مسله غږېدې، څومره په خوند خوند به پر هره مسله غږېدې، څومره په ناز ناز به کولې ارمانجن خبرې، ما به په اډه اخیستې زه په غوړېدم لکه ګل، ما به په اډه اخیستې زه په غوړېدم لکه ګل، پر ما به ډېرې لګېدې شې د شادمن خبرې، مشک او عمبر سړی چې ګډ وي په مړېږم نه، مشک او عمبر سړی چې ګډ وي په مړېږم نه، ما ته خوند نه راکوي یاره د خیرن خبرې، زه دې په دواړو سترګو ړوند په غوږو کوڼ سمه چې زه دې په دواړو سترګو ړوند په غوږو کوڼ سمه چې که چیرې اورم د ګل خان او د ډارن خبرې، ته به و ماته نه ستایې بیا منافق او امک، ته به و ماته نه ستایې بیا منافق او امک، ته به و ماته نه کوې نور د دشمن خبرې، خواږه خواږه د یو شاعر وطني ټول اشعار، خواږه خواږه د یو شاعر وطني ټول اشعار، شکری شکری دی پترته د مین خبرې، خواږه خواږه د یو شاعر وطني ټول اشعار، شکری شکری دی پترته د مین خبرې، وی د غیرت ډکې، وی د غیرت من خبرې، ما چې بکله اورېدې د ګیلمن خبرې، مشک او عمبر سړی چې ګډ وي په مړېږم نه، مشک او عمبر سړی چې ګډ وي په مړېږم نه، ما ته خوند نه راکوي یاره د خیرن خبرې، مننه مننه
ډېره ډېره مننه نور احمد فطرت صاحب. اغلې فاطمی دلته زموږ سره زموږ پخوانی اورېدونکی ښاغلی احسان محسنی صاحب هم خپل ډېر په زړه پورې شعرونه راډالۍ کړي دي، که غواړې چې په ګډه یې واورو.
زما له طرفه د هر کله راشه د ګروپ ټولو ملګرو ته د زړه له کومې نه درانه درانه سلامونه، امید دا غلوی اللہ نہ کوم چ رو بیا جوڑ بیا تو خوشحال ہو کوم یو اللہ مو خاد آباد کامیاب کامران لرا دغا وران ویجاڑی اسو بیتون می درتا مخت کی حضور ز اور مخبری چ پچا خبری وشوی ز اور مخبر جپچا خبر اوشوی چاپی رگنگو سید سبلا خبر اوشوی اور مخبر جپچا خبر اوشوی چاپی رگنگو سید سبلا خبر اوشوی او خبر سخکارا اوسپا پٹا گنگو سید خبر سخکارا اوسپا پٹا گنگو سید دا چا دا سر سلا دا چپغلا خبر اوشوی چاپی رغا مازان دی ڈلی ڈلی پکی گرزی چاپی رغا مازان دی ڈلی ڈلی پکی گرزی سلا دا دا بیلتون پا ماو تا خبر اوشوی او چا اوی موسینی چی یقینی مین سواب دے چا اوی موسینی چی یقینی مین سواب دے پا پاک و پاک و زرنو
مننه کوو د قدرمن ورور ښاغلی احسان موسینی صاحب چې موږ ته همیشه شعرونه لیکونه او په زړه پورې مطالب همیشه راډالۍ کوي. اوس هم په آخر کې د ګران قدر ورور محمد اکبر سلطانی صاحب غږ اورو چې خپل پروګرام ته څه ډالۍ کړي.
تاپ بیل تون دمر غم جن و غم جن یما چی حد نلری تاپ بیل تون دمر غم جن و غم جن یما چی حد نلری پما شم زڑ داس خوشمن و خوشمن یما چی حد نلری کیا پا منک جی پا دار شم پروا منستا پا پشتون قام دمر مین و مین یما چی حد نلری ستا پا بیلتون دمر غم جن و غم جن یما چی حد نلری ستا پا بیلتون دمر غم جن د پښتان په قتل عام خاموش ملک او مولا د پښتان په قتل عام خاموش ملک او مولا لتا سودمرا ګلمن یما چې حد نه لري ستا په بیل تندمرا غم جن و غم جن یما چې حد نه لري تاپ بل تندم رغم جان د بچا خان امر ماتی جی کنی رب گوا دے د بچا خان امر ماتی جی کنی رب گوا دے نور دم رتنگ لتور دشمنی مچی حد نلری تاپ بل تندم رغم جان و غم جن یم چی حد نلری ستا پا بیلتون دمر غم جان پا کرغیڑونو آواز غونو کرشو بیل یاری پا کرغیڑونو آواز غونو کرشو بیل یاری دمر دیتا جی د دې دنیا مچی حد نه لري ستا په بیلتون دومره غم جنیا مچی حد نه لري کله ماجر سا ما او کله تراگر او غدار کله ماجر سا ما او کله تراگر او غدار دومره ذلیل په خپل وطن یم چی حد نه لري ستا په بیلتون دومره غم جن یم چی حد نه لري د پښتنو عزت لوټ کیږي او زه چپ خوله ناست یم د پښتنو عزت لوټ کیږي او زه چپ خوله ناست یم زگی لمن دومر ڈارن یم چی حد نہ لری زگی لمن دومر ڈارن یم چی حد نہ لری ستا پا بیلتون دومر غم جن یم چی حد نہ لری پا ماشوم زڑن داسی خوش من
سلطانی صاحب ډیره ډیره مننه اغلی فاطمی وخت مو په ختمېدو دی او اغلی احسانی چې زموږ پروډیوسر ده وایي نور خپرونه ختمه کوي کنی نور مطالب به پاتې سي نور پروګرامونه به پاتې سي په همدې ځای کې له ګرانو اورېدونکو څخه اجازه غواړو او تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو.
د خدای په امان. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Qadr aya ya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna تنزل